مخکخی خزی.
د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شدی ته شرغلاست. زه ملالی بشیر یم، د خبرونی تخنیکی پروډوسر طاهر روشاندی. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه امینه فنا ده. اغلی فنا شاعره ده، دا د توبا تر سیوري لاندې په نوم شعري ټولګه هم لري. اغلی فنا د پروان ولایت اوسیدونکې ده چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. اغلی فنا، خبرونی ته شرغلاست.
د لوی بخونکې سیکشن تعالی په نامه سلامونه اغلی ملالی جان، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته خوشحاله یم تاسو سره خبرونه کوم.
تاسو شاعري کوئ، ستاسو د شاعري تمرکز پر کومو موضوعاتو دی؟
ډیره مننه ملالی جانې، زما د شاعري د څه خاص موضوع شعر ته ځنه ټاکم، خو هر کله چې د هر حالت نه زه متاثره شم هماغه ته شعر لیکم، او کله چې یعنی کوم خاص مغه ورسنه کوم چې ټول شعرونه مې په مغه یو برخه کې هر کله چې یاد حالت نه متاثر شم هماغه ته شعر لیکم.
ستاسو شعري ټولګه د توبا تر سیوري لاندې نومیږي، دغه څه معنی لري؟ که تاسو یو اوریدونکو ته یو څه تشریح کړئ، او دغه ټولګه څه وخت چاپ شوې ده؟
د توبا خو د جنت یوونه ده، د هغې نوم دی. زما دا نوم ډیر خوښ و، او دا د توبا دا به ما به کله چې د حافظ شعرونه به مې لوستل هغه کې ډېر د توبا د ونه ذکر شوی و، نو په ما به ډېر خوږ لګېده دا نوم. هغه کوم شعر کې به کوم بیت کې به چې دا ونه د دې ونې نوم به ذکر شوی و، هغه بیت به راباندې ډېر ښه لګېده. نو زما دا ان کې یو انځور و د دې ونې چې ماړه په جنت کې به دا څنګه یو ونه وي. نو بیا مې خپلې ټولګې ته هم یو قصیده هم د کتاب کې ده، په همدې نامه یو غزل هم ده. نو ځکه بیا مې د ټولګې نوم هم همدا د توبا تر سیوري لاندې کړ. او بله پوښتنه مو بسې چې
بله، ما وویل چې څه وخت دغه کتاب چاپ شوی دی؟
تقریبا 2 کاله کېږي چې چاپ شوی دی.
امینه جانې، تاسو په اوسنیو شاعرانو کې که د خپلې خوښې یو څوک راته یاد کړئ، او په پخوانیو کې تاسو حافظ یاد کړ، د پښتو په شاعرانو کې ستاسو څوک خوښ دی؟
پښتو کلاسیک شاعران مې لوستې دي. کلاسیک که هم خوشحال بابا شاعري مې ډېره زیاته خوښېږي، داسې د نورو کلاسیک شاعرانو. خو په معاصر کې د حمزه بابا، د استاد پسرلی شاعري ډېره مې، د کاروان صاحب شاعري لوستې ده، همداسې د سالک صاحب، او د نور د استاد درویش دراني. په ښځینهو کې هم د ډېرو شاعرانو چې اوس یې لولمه ډېرو شعرونه مې ته خوښېږي، لکه میرمن پروین ملال ده، همداسې اغلی صفیه صدیقي، او شفیقه خپلواک. داسې ډېرې شاعران دي چې اوس د نعیمه غني، ډېر شاعران دي چې زما شعرونه خوښېږي، او ښه شعر مې د هر شاعر خوښېږي چې وی لولم. ستاسو شاعري مې خوښه ده.
امینه جان، ستاسو لطف دی، ډېره مننه. د ښځو په برخه کې چې تاسو ته معلومه ده، په افغانستان کې ښځې له ډېرو ناخوالو سره مخامخ دي. دوی ته د افغانستان د اساسي قانون له مخې، او همداراز د افغانستان د هغو مذاهبو له مخې چې د افغانستان وګړي یا افغانان یې تعقیبوي او ورباندې باور لري، د هغو له مخې ورته هغه حقونه نه دي ورکول سوي چې باید ورکول سي. آیا د ښځو په برخه کې تاسو کومه شاعري کړې ده؟
بالکل، ستاسو شعرونه چې هغه ډېر ناخوال دي زموږ په ټولنه کې، چې هغه زموږ خویندې ورسره لاس او ګریوان دي، چې هغه د تعلیم نه محرومیت دی او ډېر نور محرومیتونه دي. او کتاب کې مې دا شعرونه راغلي دي چې همدا محرومیتونه په کې یاد شوي دي. او دا وروستی غزل مې هم چې آخر کې مې لیکلی ده، په همدې اړه ده.
آیا کولای سي چې زموږ اوریدونکو ته خپل کوم د خوښ شعر ووایست؟
کتاب کې هم دې تاسو یو مسته چې زما ته نادرې شي خاطرې لرم، یا دې مې خوښي. خو اوس به تاسو ته یو دې ورسته کې چې وخت تاسو پښتنه وکړه، د ښځو په اړه، د ځینې محرمیتونو په اړه، د همداسې یو ورسته کې چې کوم شعر لیکلی ده، نو هغه ورسته شعر تر ټولو څنګه ډېر ګران وي، که هغه به درته ولولم که ستاسو اجازه وي.
مهرباني وکړئ.
غزل ده وایي: خبرې د زړه وکړم که کراره غلی کینم، خبرې د زړه وکړم که کراره غلی کینم، شور جوړ کړمه یا غشم که نډاره غلی کینم. ژوندون شیرین مزل دی چې د عشق وي همسفر، ژوندون شیرین مزل دی چې د عشق وي هم سفر، نو زه ولې تنها پر دغه لاره بل کینم؟ زما او د هاپورې هدیرې نو څه توپیر؟ زما او د هاپورې هدیرې نو څه توپیر؟ چې هیلې زړه کې خښې کړم او یاره بل کینم.
واه څومره ښایسته.
قاتله یم قاتله یم د خپلو احساساتو، قاتله یم قاتله یم د خپلو احساساتو، تر څو پورې چې زه د چا لپاره غلی کښېنم. مجبوره یم چې خپل دردونه پټ کړم آن له ځانه، مجبوره یم چې خپل دردونه پټ کړم آن له ځانه. کمرمه کرغېږم یم ناتاره غلی کښېنم. پر ذات دی فنا هر ستم روا په چپه خوله، پر ذات دی فنا هر ستم روا په چپه خوله. تر داره غلی درومم تر سنساره غلی کښېنم. د زړه خبرې وکړم که کراره غلی کښېنم. شور جوړ کړمه یا ویشم که له ډاره
ډیر ښایسته. امینه جانې، قاتله یم د خپلو احساساتو تر څو پورې چې زه د چا لپاره غلی کښېنم. امینه فنا له موږ سره په مخکشي ښځې پروګرام کې ګډون کوي. امینه جانه شاعره ده او د توبا تر سیوري لاندې په نوم شعري ټولګه لري او همدا اوس له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه هم راسره پر لیکه ده. دوهمه میلمنه مروه اڅکزۍ نومیږي. غلې مروه د هلمند ولایت دا ښوونکې او مدني فعال ده او د ځوانانو خوځښت په نوم د یوې ټولنې غړې هم ده. پرونې ته ښه راغلاست.
مننه ژوندۍ اوسې. لومړی د هر څه نه مخکې زه خپل نیکې هیلې او سلامونه احترامات خپل هغو وړونو او خویندو ته وړاندې کوم چې دا مهال زما غږ اوري.
ډیره مننه مروه جانې چې تاسو وخت وایستئ. زموږ سره په دې خپرونه کې لومړۍ میلمنه امینه فنا ده. دا له موږ سره په دې خپرونه کې خبرو ته دوام ورکوي او تاسو سره به هم خبرو ته دوام ورکوو، خو تر هغه مخکې به زه ورسم خپلو ځینو اورېدونکو ته مهرباني وکړي. آزادي راډیو ده.
سلام علیکم. جوړ په خیر. او جعفر د کندهار تاسو ټلیفون په لیکم. تاسو خوندو ته هم سلام وړاندې کوم او تاسو ته خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. زما د سلاګانې څخه یو وړاندیز ده که چیرې د سوري پاک له باندې یو شعر موږ ته وړاندې کړي ډېره مننه به یې. او دا سګزي خوست خمې بیا بله پوښتنه ده، تعلیم او تا ښځو پاک له باندې دا څه نظر لري او کومې سیاسري چې په اطرافو کې اطرافي سیمو کې ژوند کوي د هغو لپاره څه پیغام لري؟
داسې یو شعر ده، البته د وطن د حالاتو په اړه ده چې یو یا ځینې شعرونه وي چې انسان ناهیله کوي، یو څه هیله بښونکی شعر دا به ورته واورم. هیله ده چې خوښي شي.
مهرباني وکړئ.
وایي د ژوند په توره دښته مې کرلې ده رڼا، د ژوند په توره دښته مې کرلې ده رڼا، په سپینو سپینو اوښکو مې پاللې ده رڼا. د دې فصل حاصل به مې شپه مخې کړي حیران، د دې فصل حاصل به مې شپه مخې کړي حیران، په لور مې د لمرین نظر پرې بلې ده رڼا. د کرکې تیارو سمڅو ته به هم ورسوي، د کرکې تیارو سمڅو ته به هم ورسوي، د مینې په وزرو مې پارلې ده رڼا. زما له زندګۍ نه یې توګلې ده رڼا، زما له زندګۍ نه یې توګلې ده رڼا، هغه ته مې هم سترګو تسولې ده رڼا. د تللې یار له مخې نه به خوست تښتي تیارې، د تللې یار له مخې نه به خوست تښتي تیارې، د تلو په وخت کې ما پسی شندل درانا خالق زمان ظلمونا او ظلمت نخوشوی خالق زکا دالی که دالی گل درانا زمان رنگین فطرت یدی لکیفا مالا مال زما رنگین فطرت یدی لکیفا مالا مال زما دزړه رګو کې بهېدلې ده رڼا عجیبه سپېڅلتیا لري عجیبه شان چوپتیا خو نن مې په غزل کې شرنګېدلې ده رڼا له هغې ورځې پس یې د لفظونو غوري نور له هغې ورځې پس یې د لفظونو غوري نور فنا چې ستا د عشق لپه کې خلی درنا
سمرشنا
ستا د عشق لپه کې خلی درنا
ډیر ښایسته مننه چې زما له زندګۍ نه یې توژلې ده رڼا هغه ته مې هم سترګو څڅولې ده رڼا اوریدونکو تاسو د امینه فنا څخه د دې په خوله باندې شعر واورید زموږ د مخکښه ښځې پروګرام لومړۍ میلمنه ده اوس هم ورځم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور مروه اڅکزۍ راسره پر لیکه ده مروه جانې تاسې په هلمند ولایت کې ښوونکي او همداراز مدني فعاله یاست د ځوانانو خوځښت په نامه د یوې ټولنې غړې هم یاست دغه ټولنه کوم مهم فعالیتونه کوي ستاسو په نظر
بسم الله الرحمن الرحیم دغه د ځوان ټولنیز خوځښت ټولنه چې ده دا زموږ د یعنی د ځوانانو موږ په دې ټولنه کې خویندې لرو هم وړونه لرو چې موږ په همګډه په همغږۍ سره موږ کار کوو په هلمند ولایت کې یعنی د ښار په چاپولو کې د ښار په پاکولو کې موږ د ښاروالۍ په بخښ کې بیل بیل پروګرامونه لرو موږ د ښاروالۍ سره کومک کوو یعنی د ښار د خلکو موږ د ښار د نفوس دې ته هڅوو چې راسې راوپاڅېږو چې موږ خپل ښار پاک نه کړو څوک یې کولی شي موږ خو ځوان یو هر څه کولی شو یعنی د ځوان د تشویق دپاره موږ داسې هلې ځلې کوو او داسې روغتیایي د روغتیایي په بخښ کې په ښار کې په هلمند کې داسې ډېرې ناخوالې شته چې د هغو د کورنیو انسانانو او د اکثرو خلکو فکر نه دي موږ د خلکو احساسات راپارول او د هغو نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول همدا زموږ درد او وظیفه ده او خدای دې نور وستوفي که موږ ته راکړي چې د دې خدمت په لاشه بریا سره وکړو
مروه جانې آیا خلک له تاسو سره په رضاکاره توګه په دغو فعالیتونو کې ګډون کوي که تاسې له کوم ځایه فنډ اخلي او خپل فعالیتونه پر مخ وړئ
ډېره ښایسته پوښتنه ده نه نه خوري دا ټولنه چې ده موږ چې موږ راټول شوي دا خپل هغه موږ د یو ملګري څخه چې موږ شروع کړه چې موږ یوه ورځ سره کښېنستو موږ غونډه ونیول په ډېر موږ د هېچا د خوا څخه نه تشویقېږو نه د هېچا د کس د خوا څخه زموږ مشري پر غاړه اخیستول شوې ده دا موږ ځکه د ځوانانو خوځښت انتخاب دی چې ځوان ټولنیز خوځښت مو ځکه انتخاب دی چې موږ ټوله ځوان یو هڅه کولی شو یو بدلون راوستلی شو په ټولنه کې بیا موږ مشري بیا مو دا چې موږ خویندې وړونه که څه هم ځوانانو خو بیا مو هم یو مشر ته ضرورت درلوده چې موږ سره مشوره کړې وای یعنی موږ هغه خپل سرپرست ټاکلې وای په دې اړه مو بیا د هغلې مشاوره سره د کمر نیازۍ سره د هلمند ولایت والۍ مشاوره چې ده بیا موږ د دې سره په دې اړه خبرې وکړلې بیا موږ دا یو خوځښت یو ټولنه ځاته جوړ کړل چې موږ هم په دې کې اوس په حال کسانو کار کوو خوشحاله یو چې خپل د وطن دپاره او خپل د ولس دپاره یو څه کوو
زموږ مخکېنی یو اوریدونکی جعفری صاحب له تاسو څخه پوښتنه ثبت کړه زموږ سره جعفری صاحب وویل چې په ښارونو کې چې ښځې اوسي د هغوی او د کلي او لیرې پرتو سیمو د ښځو په ژوند کې تاسو کوم توپیرونه وینئ او همداراز څه کېدلای شي چې د هغو ښځو چې په ښار کې اوسي د هغوی خدمتونه او لیرې پرتو سیمو ته هم ورکول سي
جعفری ورم ډېر ښایسته پوښتنه وکړله واقعاً هم خوري چې د ښار او د کلي د ښځو ژوند ډېر توپیر سره لري ځکه چې د کلي ښځه ده لومړی به زه د کلي د ښځې یو څو خویونه درته ووایم کلي ښځه چې ده هغه د تعلیم څخه بې برخې پاته سوې بې برخې پاته سوې د تعلیم یې نه دی کړی یعنې هغه د ژوند په لارو چارو داسې نه پوهېږي لکه د ښار ښځه چې پوهېږي او د شهر د شوزو دغه چې دی د تعلیم په برخه کې تعلیم یې کړی دی، تربیه یې کړی دی، هغه ګرځېدلی دي، هغوی یڅلی دلی دي. د نسبت د ښکلو شوزو ته د شهر ښځې ډېر پرمختللي ښځې دي، یعنی د شهر ښځو هم تعلیم کړی دی، هم خپل ژوند راحت استاسولی شي، هم خپل د ژوند مشکلات حلولی شي، او هم د نارینه وو په ایس کار کولای شي، هغه هم د کور د باندې وظیفې د شهر ښځې اجرا کوي، هم د کور دننه مسؤلیتونه ترسره کوي. د کلي ښځې د مثبت شهر ښځو ته ډېرې پاتې دي.
ډېره مننه چې تاسو زموږ د اورېدونکي پوښتنې ته ځواب ووایم مروجانې. اوس هم امینه جانې ته بېرته ورځم. امینه جانې، تاسو لیدلی دی چې ځینې موارد داسې هم راغلي دي چې نارینه وو د ښځو په نوم باندې شاعري کړې ده. د دوی اصلي یعنی هغه منطق چې دوی وایي، د دوی وایي چې موږ هدف دا دی چې موږ ښځې و شاعري ته وهڅوو، آیا تاسو پر دې باور لرئ؟ او آیا دا ښه کار دی ځکه چې که یو نارینه د ښځې په نوم باندې شاعري کوي، آیا دوی هغه فضا چې باید ښځو ته مساعده وي هغه هم له دوی څخه نه اشغالوي؟
زه فکر کوم چې دا یعنی یو نارینه به صحیح ده وبلې کړي، داسې شعر بولي، خو هغه د ښځې کوم رقم چې یعنی ښځه خپله یو څه بیانوي، او بیا نارینه به څنګه وکړي چې هغه یعنی د ښځې د زړه براس چې هغه څه به ولیکي که نه. خو بیا هم باید په دې باندې یو داسې ونه کړي چې دوی د ښځو په نامه شعرونه ولیکي، خو نور یا نورې لارې چارې ورته برابرې کړي چې ښځې خپله وکولی شي دغه خپل احساس بیان کړي، نه چې دوی د ښځو په هغه شعر ولیکي چې ښځو په نامه شعر
خدای دې تواسي. یعنی ښځې باید دغه ازادي ولري چې دوی خپل شعر ووایي او همدار از ټولنې ته وړاندې کړي، ځکه چې دا د دوی د خپل احساس ترجمانی ده.
بالکل بالکل، چې خپل دې او څه ځکه کوي او بل څه هو یغه نو کله انسان خپل زړه خالي کوي، باید چې خپل یو څوک چې شعر لیکلی شي هغه خپل دغه هغه ورته برابر شي، انسان مشاعری او هغه چې یا داسې نور هغه ورته هغه چې هغوی خپله خپل احساس بیان کړي، خپله دغه جرأت ولري چې خپله د زړه خبره په خپله وکړي.
اوریدونکو، تاسې د امینه فنا او همداراز زموږ د دوهمې میلمنې مروه اڅکزۍ خبرې اوري. له دوی سره خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم ورځم زموږ د ځینو اوریدونکو پوښتنې به راواخلو.
نوم خو مې احمد همدرد ده، او لغمان نه مې اړیکه نیول. میلمنو ته سلام وایم او تاسو له سلامه. فنا صاحب نه مې دغه پوښتنه ده که نه، چې زه خپله مې یو شاعر یم که نه، ګډ مات شعرونه لیکم او کتاب مې اوس کمپوز شوی ده که نه. بالکل یو نوم تماتل ده، هغه نوم ما ورته ټاکلی ده که نه ورجانې، او هغه نوم صرف دې سره شریکوم چې څه هغه لري که نه، وړتیا لري دا نوم که نه لري، او زه خپله همداسې خاص تعلیم نه لرم که نه. هغه نوم ما ورته ټاکلی ده، خورې د چینې اوبه که نه. بس
ډېره مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه، ستاسو پوښتنه مو واخیسته. یو بل اورېدونکي ته به ورسم، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
وایي ستاسو وطن یم، ستاسو کور یم، بچیانو بس نور مې مه ورانوئ، د غلیمانو د پیغور یم، بچیانو بس نور مې مه ورانوئ، وایي د میوندۍ ملالی ورور یم، بچیانو بس نور مې مه ورانوئ. بشیر خورې سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته، ستاسو دواړو میلمنو ته. او زما پوښتنې د امینې خور څخه دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دغه کومه ټولګۍ چې دې چاپ کړې ده، په دغه کې څو شعرونه دي، او د نورو داسې مجموعو چاپ هم په نظر کې لري که نه لري، یوه پوښتنه مې دا ده. او بله پوښتنه مې دا ده، دا شعر خو هم د مینې څخه اخیست کېږي، الهام د شعر هم د عشق اخیست کېږي، هم د ډېر غمرازۍ اخیست کېږي، نو دا چې دا شعرونه لیکي یعنی چې ډېره مینه زور پر وکړي شعر لیکي، او که ډېر داسې غم زور پر وکړي شعر لیکي. او په درېیم قدم کښې پوښتنه دا ده چې په وسنی اثر کې او په پخوانی اثر کې د پخوانی اثر او د وسنی اثر کم شاعران یې خوښتي، یعنی د پخوانی اثر او د وسنی شاعرانو په مابین کې دا څه توپیر ویني؟ او یو نظر مې دالی ملالی بشیر که اجازه راکړي، زه وایم چې هر سړی چې د بل د نامه د بل په نامه شعر لیکي یا د بل د شعر اغلا کوي دا خیانت.
مروجانې، تاسې یوه ښوونکې یاست او مدني فعاله هم یاست، په دغه برخه کې تاسې له څه ډول ستونزو سره مخامخ کېږي په ورځني ژوند کې؟
زه خپله چې د استاذۍ بخښ ته راغلی یم، یعنی استاذۍ مې شروع کړې ده. زه خپله نو چې څوک فکر هم نه شي، زه فکر څوک فکر هم نه شي کولای چې ما دې د دونه کم عمر څخه استاذۍ اخیستي. زه ډېره کشره وم په هغه عمر کې چې تقریبا زه په لسم سیم کې ولم، په هغه وخت کې چې زما پلار کله وفات شو زه یتیمه شوم. یعنی دا ډېره ناکامي هم د انسان د بریا سبب ګرځي، انسان او بریا ته رسوي. په هغه وخت کې چې زه کله یتیمه شوم زه په لسم سیم کې ولم، نو بیا زموږ کور خاص ته پرست نه درلودي، زموږ د کور اقتصاد کمزور و. زه دې ته هره څوم چې زه هم زده کړې وکړم هم استاذۍ وکړم. نو بیا مې د سهار دخوا مکتب ته تللم، زده کړې مې کولې تقریبا چې اوس دولسم څخه خلاصه یم، داسې خاص زده کړې مې نه دي کړې چې نه له انساس یم او نه مې هم داسې دکتورا اخیستې ده، او داسې ډېرې زده کړې مې نه دي کړې، ځکه چې زما عمر هم په همدې سن سم دی، زما د زده کړو سره زما عمر خپله سم دی. تقریبا زه اوس 40 کلنه یم، زه د مکتب څخه خلاصه شوې یم، زه د دې وروسته زه امدګي لرم چې زه نور پوهنتون ووایم، نور پر مخ ولاړه شم. خو زه په دې ویاړمه چې داسې یو شاګرد نه شي کولی چې په دونه کم عمر کې دي د لسم سیم شاګرد دي ونورو ته تدریس ورکړي. خو زه چې خپله دا خپل د ژوند ام ترخه خاطره ده، ام زما دپاره خوږه خاطره ده چې زه د لسم سیم شاګرده وم چې د سهار دخوا مې خپل زده کړې کولې، او د ماپښین د خواسه بیا ما ته امتیازات راکړه کېدله چې یعنې ما هغه پیسې راوړلې، ما خپل په کور کې د یو ورور په څېر مصرفولې، ما خپل د کورنۍ د کسانو سره په اقتصاد کې ونډه اخیستله، ما استاذي کوله. خوري سفر پښتنه و د استاذۍ په بخښ کې چې ته د کله د کوره وځې، یا د څکه کوم چې همداسې ولا کوم مشکلات ورسره مخ کېږي یا کوم مشکلات ورسره ویني؟
بلې، و مهرباني وکړئ.
مشکلات ډېر دي، خصوصا د ټول افغانستان مشکلات ډېر دي. مشکلات به داسې نه وایي چې خاص یوازې په هلمند کې مشکلات شته، خو د نورو ولایتو په اند بیا هلمند ډېر جنګ ځپلی هېواد دی. هلمند دومره جنګ ځپلی دی چې باور وکړه چې څوک خپل په کور کې هم ناراحته دی، که یو ورور په ځای کې پروت هم ناراحته دی. دا فکر نه کوي چې زه د سار د خپل بسترې څخه زه ژوندی پورته شم، زه په امن کې پورته شم. هلمند ډېر جنګ ځپلی دی. هلمند چې هر یو خاص یې بغل چې چې دې ایلمند هر خاص د جګر څخه اوسه وینو بیان ولاړېږي. ایلمند دوه رقم اوسه په لیدو دونه څنګه سفر دی، خو بیا هم خوشې دي ایلمندان ته خدای واسط فان ورکړې دي. خوري که اوس راشي وزپوت دي هغه شخص په خوشحالي سره پورته کیږي. اوس زه خپل یو خورې مکه د ایلمند کم ډیر خوندې وجل کیږي، ډیر کتلونه کیږي. زه اوس هم زه یو مدني فعال یم، زه په دې ویاړم چې زه وزم، زه د خپل وظیفې ته زه ډېر چا سره وینم، زه یو پروګرام ته ځم، یو زه یو غونډې ته ځم، یا زه ځم وظیفې ته، یا زه استاذي کوم، یا زه ځم په کورو. زه اوس خپله چې یو وظیفه مې اخیستې ده، زه خپله د نورو کورو ته د یو مبلغ په ایس ځم چې اما پوهاوي دپاره ورځم. د کلي ښځې دي چې د هغو دپاره زه پوهاوی ورکوم. نو خو په هلمند کې ډېر تاوتریخوالی شته، خو بیا هم ویاړم چې ایرمندیان هم دومره خدای حوصله ورته ورکړې ده، دومره سینه ورته ورکړې ده چې په دې حالاتو کې دوی بیا هم وظیفې ته زړه ښه کړی دی د کور څخه وځي.
امینه جانې، ستاسو څخه دوو اورېدونکو پوښتنې وکړې. احمد همدرد صاحب وویل چې دوی هم ځینې شاعري کړې ده، او د سینې اوبه په نوم باندې دوی یو خپل کتاب ته نوم غوره کړی دی. آیا ستاسو په نظر دغه ښه نوم دی چې دوی باید دغه کتاب په دې نوم چاپ کړي؟ او بل اورېدونکي ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې تاسو په خپل ټولګه کې څو شعرونه چاپ کړي دي، او څه لامل سو چې تاسو شاعري کوئ؟
د دوه ورونو نه مننه کوم. له پښتنې ځینې د لومړي ورور چې پښتنه کړې وه، نو ویلې چې کتاب مې چا سره برابر دی، او دا نوم مې ورته د چینې اوبه نوم ښکلی دی، نو داسې خپل کتاب دی، نو خپلی دا نوم ورته ورکړې. ښکلی نوم دی، د چینې اوبه ښکلی دی. خدای دې ورته مبارک کړي، وخت را دي ورته. او دوهم ورو پښتنه کړې وه چې په ټولګه کې نو څومره شعرونه دي. شعرونه مې نه دي شمېرلي، خو کتاب 200 صفحې کتاب دی، نو دومره زیاتره برخه یې غزلې دي په کې، او یو څو نظمونه هم شته په کې، او قصیدې ډېره برخه یې غزل دي، او شعرونه مې ورته نه دي شمېرلي.
دوم پښتنه یو چې وای شي سلام ال شنو ماین خو هر انسان دی خو هر انسان بیا شاعر نه وي شاعری یو استعداد دی چې الله تعالی دې انسانان ته په نصیب کړي او زه اوس اول مې چې شاعری پیل کړه هغه وخت مې له شاعری سره ډېره زیاته مینه اوس هم همداسې یعنی دا یې شعر مینه چې کله یو انسان له یو شعر سره یا هنر سره چې د جنون تر حده یو مینه ولري نو خامخا هغه ته رسېږي نو شاعری پیل مې له شعر سره ډېره مینه وه او اوس هر ډول حالت ته شعر لیکم که ډېره دردمنه سم یا ډېره خوشحاله سم همداسې داسې هغه معلوم نه وي خو هر ډول حالت کې
اوس باور سم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړي ازادي راډیو ده
سلام علیکم زه خالد خبرې کوم لوګر نه زه تاسو ملمنو ته او تاسو ته سلام وایم ټول افغانانو ته سلام وایم دا ملمنو نه دې ما دا پښتنه ده ما بل ورځ لیو نه پر نه واورېدو چې دې قندهار خواته نږدې ده بس وروره دې مقور کې بس وروره یو خد واد کړه ده بس وروره 200 میګې درې لک کلدارې ولوار ده دا اوس په انسانیت کې راځي په کوپر کې راځي دومره غټ ولوار دغه خواته دغه ولوار ته د بدو رواجو ته تاسو څومره خدمت کړی دغه د ما پښتنه وه
دغه لوړ ولوار چې یا کې دا ډېره شایسته پښتنه وه او ډېره پر ځای پښتنه وکړله د لوړ ولوار په باره کې چې وکړله البته خو دغه لوړ ولوار زموږ افغانستان زموږ اسلامي ټولنه د سیدار په دار کړله یعنی زموږ ټولنه دغه لوړ ولوار خراب کړله دا د هرې خور حق دی چې خپل د مهر په اخیستلو کې د مهر په اخیستلو کې هغه خپل د کورنۍ د لپاره لښته لاښونه وکړي که یو پلار وسی که یو ورور وسی چې ولې وروره چې د خور په ولور باندې ورور نه مړېږي د یو لور په ولور باندې پلار نه مړېږي تېره ورځ هم موږ تېره ورځ په ولایت کې یو پروګرام درلود چې موږ خاص په دغه اړه د اته مخور خلک راغوښتي وه چې والی صاحب او د شورای زنان رئیس ول او جهار اصولي همداسې ډېرې مخورې ښځې موږ هلته راغوښتي وړې بیا مو په دې اړه خبرې وکړلې چې ولې ځوانان په ولورو کې دونه ځورېږي آیا داسې ځوانان پیدا کېږي چې کوزدې کړي هغه د خسرګنۍ د خوا څخه ولور ډېر ځینې غوښتي دېرش لکه اخیستل کېږي شل لکه اخیستل کېږي آیا په دا ځوان باندې درې لکه نه جوړېږي خسر یې ورته وایي چې زه تا ته واده په لاس نه ورکوم ته به دا ولور ما ته مه نامده کوې نو په دغه کې دغه حقیقت سړېږي چې هم دا دوستي خرابه شي هم دا د هلکو نجلۍ ژوند د منځه ولاړ شي هلک ځي بل یو ایران ته اوړي په ایران څخه نه شي راځي دا ټوله د دې پر ژوند باندې منفي اغېزې چولېږي او خو بیا زموږ ته دغه جمع چې د ټولو نظرونه واورېدله چې دلته مخورو ښځو خبرې وکړلې شورای زنان رئیس په دې اړه خبرې وکړلې وایي که یو خور ولاړه شي خپل ژغ پورته کې درې ځای ورسي اوله خو واده نه کوي که بیا یو کوز واده نه کوي هغه د نجلۍ خپله خوښه ده هغه د هلک خپله خوښه ده که چیرې دوستي وسوه په دې مابینس کې یعنې د هلک هم خوښه وه د نجلۍ هم خوښه وه او دا دوستي وسوله نو بیا یې دا څوک حق نه لري چې یا ورور ولور ډېر واخلي یا خور بیا پلار ولور واخلي دا د نجلۍ خپل حق دی تقریبا هغه د اسلام د لحاظه ټاکلی مهر دی چې هغه به ورته ورکړه کېږي هغه هم د نجلۍ حق دی نه د پلار حق دی نه د ورور حق دی نه د کورنۍ حق دی د نجلۍ مال نه دی چې د یې خرڅي دا خیر انسان د خدای یو بنده د پیدا کړې ده په دې ټولنه کې
موږ د خپرونې وخت هم پای ته رسیدونکی دی له امینه فنا څخه او مروه اتسګزی څخه ډیره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ او ریدونکو د خپرونې وخت هم پای ته رسیدلی دی بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو پر خدای مو سپارم